السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غږ او بی بی سی وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غږ په ټلویزیونی خبرونو هم افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده او ویلي دي چې نور باطلو، آریانا او شمشاد ټلویزیونونه د دوی خبرونې بیا نشي خبرولی. دغو ټلویزیونونو د آشتی په نوم د دویچ ویلې پښتو او دری سیاسي خبرونه او دغه راز د ساینس پروګرامونه خبرول. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سی او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندول تایید کړی دی. په میدان وردګ ولایت کې دوه جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په تیرو دو ورځو کې شوې دي. د په خبره لومړۍ پیښه د سرګلولې چاودنه و چې و ماشومان پکې ټپیان شول، او دویمه هغه د موټر ټکر و چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو روغتیایي وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې وشي. خو روسیا ورسره بیا یو خوله نه ده، او د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي چې دغه مذاکرې سبا او بل ورځې ته پلان شوي دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسی رسنیو سره نوي دقیقې مرکه کړې ده، او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې پوروسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه راغلی دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا د دغه هیواد ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسی وګړو نمونه په ډاګه نکړه. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی د ټلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو، متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادي پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟
دا د بیان د ازادي لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېش لپاره غټ چینل بندګي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې خځو او نارینه وو ته جلا ورځې ټاکلي. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له خځو سره راتلای شي.
اته کیلومتر نه وروسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشته کړی. داسې مونږ ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشته راتلای. تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکري.
د روسیا او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. د لوبلو میدان او تاندې څنګ اونیز خبرونه هم درته لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ کاغله ازادي رادیو نه اوري. د خبري ټولګي د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بي بي سي او امریکا غږ پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلا بیلو لوري خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پریکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په کندهار کې هم د یوې محلي راډیو پر دفتر چاپه وهل شوې ده. کندهار ته وروسته ورځو، خو اوس د بی بی سي او امریکا غږ د بندېدو په اړه د غبرګونونو راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خی تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت ناهیلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هیواد کې په کورنیو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، او همدا نړیوالې رسنۍ وي چې له سانسور پرته یې حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي رادیو ته وویل
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو، خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ. زه د دغه څه چې طالبان غواړي د دغه پر خلاف یم. ارزو لرم چې یو ورځ دا مشکل حل شي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې د دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي. د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه به د کلیدي څخه مش ډیر حقایق او دقیق معلومات لاسته راوړل. دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې برید کړی دی او دغه شیانې د ولس چپول دي.
نو په دې باندې واقعا مونږه خوشنۍ شوی یو. دا خو د سی خبرونه به دوی وړاندې کولې چې هغه د تعلیم په برخه کې وي وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالات نو خبرې دل.
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بی بی سی وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو لاري خبرونه کولې بندیز ولګوه. دا خبره د ویچ ویلی پښتو څنګه نن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی. په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې په نږدې تیر یوه میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې له شلو ډیرې د تاوتریخوالي پیښې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا نقلونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترینګلی کوي. په ورته وخت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي.
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره یې هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سی او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړیو. د تیر 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، ډیر خبریالان له دې هیواده وتلي او ډیرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي. د افغانستان د خبریالانو رسنیزو بنسټونو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 623 افغان رسنیو لډلې 313 بندي او له 2500 ډیر خبریالان بيدوندو شوي دي.
و موریدل چې یو شمېر عام افغانانو د رسنیو ملاتړ او بنسټونو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر هغه اقدام خواشینی خودلې چې لمخې په افغانستان کې د بی بی سی او امریکا غاګ ټلویزیونی خبرونه بندې کړې دي. پر دې سربېره طالبانو په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ چاپا وهلې او د دغه رادیو درې همکاران هم له ځان سره بیولې دي. د ملت غږ په نوم د دې رادیو مسؤل وایي طالبانو دغه کار په رادیو کې د موسیقي د خپرېدو په غبرګون کې کړی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د ملت غږ په نوم د یوې محلي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس وایي نن سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې طالبان د دغه رادیو دفتر ته ورغلي او د رادیو د خبرونو د بندیز ترڅنګ د دې رادیو درې همکاران له ځان سره بیولي. د وطندوس په خبره د طالبانو استخباراتو تیره ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسؤلان ورغوښتي وو او ورته ویلي وو چې په رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندرې بندې کړي کنه د سخت چلند سره به مخ شي.
شاوخوا یو سات مخ کې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر رادیو ملت غږ باندې چاپولې ده. زما درې همکاران لزان سره بيولې دي. عبدالفرید علیزی د نیوز مسول دي، مهربان تخنیکار دي او رحیم الله نوري پروډوسر. رادیو هم بند کړی ده. دا دوی د هغې موضوع په غبرګون کې کړی دي. دا کار چې پرون یې موږ د لسو رسنیو مسؤلینو غوښتي وو راته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بنده ده، باید خپره نه سي او موږ ته یې د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بنده نه کړه نو بیا موږ بل اقدام کوو. همدا هم وویل چې کېدای شي ستاسو په رسنیو باندې چاپه وول سي.
طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د میرویس اتل په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبریال په دې تور چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی. د دغه خبریال مور تېره ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتي و چې زوی یې ورخوشي کړي.
و موریدل چې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. تازه په کندهار کې یو محلي رادیو تړل شوی د ملت غږ په نوم او مخکې راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سي او د ویچ ویلې آلمان غږ رادیو په بخښنه سره د ویچ ویلې آلمان غږ ټلویزیون په خپرونو هم بندیزونه لګولې دي. دا ټول بندیزونه او پر رسنیو دا ډول محدودیتونه په څه معنی؟ په همدې اړه مې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا پوښتلې.
په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلوماتو ته لاسرسی د پخوانی نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره دی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخې یا پالیسی میکر برخې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سي او امریکا غږ رسنۍ چون ایډیټوریال برخې هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د ډیر سنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به و چې ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و نو کیدلی سولای چې وقایع او حوادث په بے پری ڈول آزاد ڈول باندې تحلیل ارزیابی او خلکو ته یو عامه تنویر ورکند.
او بخی راضی په دې لک بحث کوچن وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کده او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راضی امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
ښایي دغه عمل د طالبانو له خوا نه یو عکس العملي عمل هم وشي. له تقریبا 8-1 ساعت مخکې له دې قضیې نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ چې په دوحه کې کیدونکې ناسته وه او پلان سوې ناسته وه هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې ترکیز وکوئ او هغه منحص فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروئ، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کړو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یو مسله کیدلی شي. مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړ چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستلله روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین یې خپلې د نفوس ساحه بولي.
د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا میله ځایونو او پارکونو ته د تګ لپاره د ښځو او نارینه وو د ورځو د بیلولو په تړاو غبرګونونه زیات شوي دي. طالبان د خپل دې پریکړې ننګ کوي او شمیر خزي هم سره موافق دي، خو ځینې بیا وایي چې په دې ډول کورنۍ ته پارکونو ته د کورنۍ د تګ مخنی ول شوی دی.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولای سي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړې سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل
اتاوی کلومتر نه ورسته موږ ویلی چې بغیر محرم نشت کولی، تاسو مونږ دی ویلی چې لوکور هم بغیر محرم نشي راتللی او دلته هم کولی شي تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکیری باندې ادور انتظاری.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میلا ځایونو او پارکونو مسولین د ښځو او نارینهو د ورتګ ورځې جلا کړي. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلی چې یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته ورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمه، پنځ شمه، جمعې او شمه پورز دی بیا د نارینهو لپاره ځنګړی سي. خو دغه میله ځایونو او پارکونو ته د ورتک لپاره کورنۍ ته چې دیوي کورنۍ خزي او نارینه پکې شامل وي کوم ورځ نه د مشخصه سوي. مخکې تر دې ایوازې د کابل باغ زنانه ته خزي له نارینهو پرته تللي. نور پارکونو کې د کورنۍ ورځې وي چې دوی د خپل کورنۍ او نارینهو سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځازای پارک کې د دوشمې په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپل کورنۍ او نارینهو غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي فروزان د زی وویل
د دې اوقات داس نه وی چې په مرور د زمان دوی د قیدت زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزنه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلارې هم رامنځته کی.
هغه د اوځي وای افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خاري وبله اوسیدونکو تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تک اجازه ورکړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د دغو خبرونو او د دغو راپورونو بشپړ تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدل شي، خو اوس راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
په پکتیا ولایت کې د افغانستان د ازادۍ په نوم د والیبال سیالي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي نن د 2 لوبډلو ترمنځ د پکتیا په مرکز کې پیل شوې. د دې ریاست په خبره دغه سیالي به د 14 ولسوالیو ترمنځ په 4 ګروپونو کې د 4 ورځو لپاره روانې وي. د دغه سیالي د ترسره کولو مخه د ورزشکارانو یو ځای کول او د هغوی د وړتیاو لوړول دي. په بامیان ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د فوټسال غوره لیگ سیالي د دغه ولایت له مرکز څخه د 8 ټیمونو په ګډون د بامیان ولایت په نوي جمنازیوم کې پیل شوې. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي. د دغه سیالي مخه د مرکزی زون غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبډلو ټاکل دي. او نن د هندوستان د کرکټ لیگ په 4 لوبه کې د 2 نویو لوبډلو لکنو او ګجرات ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دا چې د لکنو لوبډله سره کوم افغان لوبغاړی شتون نه لري، خو ګجرات لوبډله سره درې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، راشد خان او نور احمد لکنډوال شته چې لوبه به نن ماښام 6:30 بجې د افغانستان په وخت وي. یاد لیک 2 ورځې وړاندې پیل شوی چې دا ځل پکې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته موزم لالی بشیر هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. په اوروزګان ولایت کې کروندګر خپلو کرل سوي حاصلاتو ته اندیشمن دي او وایي که پاملرنه ورته ونسي سش کال به وچکالی ټول کرل سوي حاصلات له منځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنې ریاست مسؤلین هم وچکالی اندیشمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالی د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
د کاب 15 چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوی
په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځله چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام تر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات نندارې ته وړاندې. یو شمېر اورزګان مېشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د اورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړي دي. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره یې اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه کښتونه چې زاړي کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا په مځکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیرو په مصرف سره، یا خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي خو هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزو سره مخامخ.
لحس پنځله شپږنستان عیال دی سره یو ځای دي، دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی ده. دغه اوس زردم چې دا زو درته ناسم، دغه انجښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وشه ده ورته هریان اوس بلته سرای ته بایرېږم. یارانې اخیستې که پکې اړه یې هم یارانې اخیستې، ستونزې خو ډېرې.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه، پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه ښځې چې په وروستیو کلونو کې یې کروندګرۍ ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو ښځو د کورنۍ باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځو غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ آزادۍ روډي ته وویل:
برنامه‌ای که از طرف دفتر محترم اینستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایی او ټولنیزې موسسې د پلان له مخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 208 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سرې او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافظ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمېر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاروی څخه هرکلی کوي او وایي له کله چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 50 کلن رابعه وایي
ما میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه.
زه خوشحاله ام چې د کرنې ریاست د همکار و مؤسساتو په مرسته له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مرسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ارزو وایي د کورنۍ باغچې او مالداری له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
ما میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپله بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلی کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار 16 برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 16 برجونو حالت خراب او ځینې یې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 16 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخته درغلی کړې وه.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي.
زه یمن الله د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ شنجر د سیمې څخه ازادي رادیو ته په خپل پیغام کې داسې وایم، د شنجر او ګریس ترمنځ د سړک دروازه چې د روح حاضر شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کې موږ حرف ور وکړي، د سیامو بیخي تر ګریس خارجانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي و، هغه ته وسپارل شول. هغه زموږ اسناد طلب کړل، خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د اشیایي بانک له خوا زموږ سره څه کومکونه وسول او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم د سیاو سره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤولین چې بیا موږ ګیر کړله، برابر د حقیقت په ځای کې بیا ویل چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتی و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کې یو. نو هیله مو ده چې د ازادي راډیو له خوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام مزار کې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ اسناد ډېر قوي دي. موږ دغه ما دغه شکایت یعنې عامه ځایونه مو له منځه پښتې دي. د کلینیکو مو دروازې تړل شوي دي، عمومي لارې چې ښځې او کوچنیانو سره مریضانو باندې ځي و کلینیکو ته، دولتي کلینیکو ته، دغه لارې مو خرابې شوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه له دوی د خوا څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یوه اندازه ډېره وسایې راوستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو در څخه ده چې زموږ د دغه عامه خدمتو لپاره دوی حاضر کړي په عام مزار کې، چې موږ ته جواب ووایي، موږ به خپل اسناد تاسو وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. روزه ته ما زادی
دیوته دا یله ده ستاسو خدای کانیابه کې ما ورونو ما ته نه تاغه د اولاد کې نه خپل ما هاشرا کول شوی دی ولو بوجي د اخلاق ورسره د مایدل په سی اخلاق شي هغه میرویس ما ته را لیکلی ده په کتابچه کې اوس بیا مې ماش دی دا د زندیز نه څه کوه ما کړه سره کوي په پښه کې اوم شته سره یم غلی پرې دی په لاس کې اوم شته سره یم په سر کې اوم یم په لاس کې اوم یم شهیدان مې چې ویدي نه تنخواسته او نه مې یو چا کوه ما کړه سره کړی دی د دغه هکو د پالم هغه د ماجد په منځ کې کړ دی هندوانو مومن پرته وم نڅوک نه نه راولې نه زما سره کوه ما کوي وروړه د خدای په امان الله دې ژوند در کړي دغه ناسته د دغه مشرانو کاجبانو ته چې دغه چې چې زور تنخواه یې خود را کړي که تنخواه یې مو زندېږې یو نکه کوه ما خود را سره وکړي د الله په ری سره دې وکړي
بیا هم خراغ لې څلور نیمه بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته دوا اونیزه خبرونې لرو تاند څنګه او دغه راز د لوبو میدان خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته له امریکا غاغه او بي بي سي وروسته طالبانو د دوچ ویلې یا المان غاغ په ټلویزیونی خبرونه هم په افغانستان کې بندیز ولګاوه د خبره د دوچ ویلې پښتو څنګه نن دوشنبه پر خپل وی پاڼه کړې ده په میدان ورداګو ولایت کې د دوه جلا ترافیکی پیښو او د وی سرګلولې د چاودنې لقبل شل کسان ټپيان شوې دي د پیښې په تور 13 دو ورځو کې شوې دي د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی حیات مشر ډیوید اراخام یوای په پام کې د روسي او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي خو د روسي د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام کې ویلي دغه خبرې سبا او بل ورځ ته پلان شوې دي د روسي د ارتباطاتو د تنظیمي ادارې د روسي خبري اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نکړي او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسي پښتمنو کسانو پورې اړه لري اوریدونکو مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو راځو یو نړیواله موضوع را اخلو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسي سره په روانو خبرو کې چې روانه اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارزي تمامیت ټینګار کړی دی زلنسکی تیره شپه په یو وینا کې ویل چې هواد سولې غوړي او داسې یو فرصت د سولې په خبرو کې رامنځته شوی هم دی تفصیل د احمد تکلاورو
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیرش په نوښته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړی توپ به د اوکراین د ارضی تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي که څه هم تر اوسه کار نه ده چې دا خبرې به پیل شي زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بیل ځنډه سوله غواړي او د ترکیه په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي دونباس هغه سیمه ده چې روس پلاو بلتون پالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پاموړ اغیز نه دی پریښی خو زیاتوي چې له دې سره سره روسي په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداري ورکړ چې اوکراینیان به د چریکی جګړو په وسیله دا پلان شند کړي
د لوبو له میدانه
اوکراین
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبل میدانې وی بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واوري چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله پرمسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلاویزه لوبه کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږه غل ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسراوړنې درلودي. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او اسیا جام هم په دې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایان دی پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اوسه کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په 3-1 په سلوري جوړو کې ماتې ورکړي. همدا شانتي زیمبابوې ته ماتې ورکړل او هغې وروسته افغانستان بیا د نړۍ سره 3-1 په سلوري جوړو کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان 3-1 وګټلې. همداراز درته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله پرمسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلاویزه لوبه کې ماتې ورکړله. چې بنگلاديش وروسته له ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هغه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویلی شم چې د افغانستان د لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشکله آن تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو یو چې خوشبختانه د کمیسیون سره موږ مخامخ نه شو. د دې سرڅنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او سرڅنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فیرم روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شول. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه و کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای او سلويخ کلم دیش کال ایکسپیرینس لرم او راغله ما اوس کوچینګ بخشته لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي کمپلین می چور کړه تر اوسه پوره بورډ باندې ډیر ښه عملی کړه او ډیر انجوای کړي نو ان شاء الله لوبغاړو ته پاره ډیر ښه خبره ده چې دا سی سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به دا سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ ته راشي نو زمونږ کرکټ به ډیر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډیر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډیر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دی هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیر وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی دیرش رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې ښه بالونه یې ایسار کړي نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیرش رنزه په سلیزه باندې بدل کړي سل رنزه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کړي نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه د 11 کسان لوبه د 100+ رنزه 100+ رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم ان شاء الله ایز ا فائټر یم ما کرکټ کې اخري بال پوری فائټ کوم او مقابله مې مخالف لوبډنګ هغه ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره ان شاء الله همداسې فائټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کیږي او هغه ټولې نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کېښودل شوی و په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکټ فون نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې له یو شمېر مالي بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلي راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغاړي نوم نه بدلوي بلکې په کراچي او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلېږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغاړو په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړو په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وی ویل چې دا پاکستان حق ته چټمي وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړو د هغه په نومونو ماوه البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاتسون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د لوبغاړو د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت انګیزه سیاسي بلل کېده
وامور دل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو او ځمکو پاندې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بل خبرونه مو په لوبو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بنئ دی اوسئ
ټینګي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپریږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته. دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي. هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی. بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چا کار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانۍ کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میخی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا زه کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا گیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې دا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټوله ویل وایي دا کار دې سره سویلي، بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیش سه اوس خود پښیمانۍ کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پرې ونه وهل شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي، او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اصغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سو استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم، په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار راسره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بلاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عملونو ته یې وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کېږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. راسره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټول